د حضرت دانیال نبی کتاب نهم باب د خپل خلقو د پاره د حضرت دانیال دعا
د مادی د اخسویرس د زوی داریوس د بادشاه په اول کال سوکچه د بابلیانو بادشاه جوړ شو. داغه د بادشاه په اول کال ز دانیال د مقدس صحیفو نه پوه شو. د مالک خدای د اغه کلام په مطابق چې اغه یرمیا نبی له ورکړې وو چې یروشلم با د اویا کاله پورې وران وي، نو بیا ز مالک خدای ته راوګرځېدم او هغه ته مې منت زاری وکړه او روژه مې ونیوله او ما د ټاټ جامې واغوستلې او په خپل ځان مې ایره انوستله. ما خپل مالک خدای نه دعا وغوښتله او اقرار مې وکړو، اے مالکه ته لوی او حیرانوونکې خدای، څوک چې د خپلې مینې وعده د هغوی سره قایمه ساتي، څوک چې تا سره مینه کوي او ستا حکمونه مني، مونږ ګناه کړې ده او غلط کارونه مو کړي دي، مونږ بدعملي کړې ده او سرکشی مو کړې ده، مونږ ستا د احکاماتو او شریعت نه مخ اړولې دي، مونږ ستا خدمت کوونکو پیغمبرانو ته غوږ ونه نیولو، چا چې ستا په نوم زموږ بادشاهانو، زموږ شهزادګانو او پلار نیکونو او زموږ د ملک ټولو خلکو ته خبرې وکړې. مالکه ته صادقې، خو نن ورځ مونږ د یهودا او یروشلم او د ټول بني اسرائیل خلک نږدې او لرې شرمنده یو، په هغه ټولو ملکونو کې چرته چې تا مونږ د خپلو غدارۍ په وجه خواره کړي یو. اے مالک خدایا، مونږ او زموږ بادشاهان، زموږ شهزادګان او زموږ پلار نیکونه په شرمونو شرمنده یو، ځکه چې مونږ ستا خلاف ګناه کړې ده. خو مالک خدای، زموږ خدای پاک مهربانه او بخونکې دی، اگر چې مونږ د هغه خلاف بغاوت کړی دی، مونږ د خپل مالک خدای تابعداري نه ده کړې او د هغه هغه حکمونه مو نه دي منلي کم چې هغه مونږ ته د خپل خدمت کوونکو پیغمبرانو په ذریعه راکړل. ټولو بني اسرائیلو، ستا د شریعت خلاف ورزي کړې ده، مخې ته ناړولې دی او ستا د منلو نه انکار کړی دی، نو په دې وجه هغه لعنتونه او قسم خوړلې شوي افتونه چې د خدای پاک د خدمت کوونکي موسی په شریعت کې لیکلې شوي دي په مونږ نازل شول، ځکه چې مونږ ستا خلاف ګناه کړې ده. تا په مونږ د آفت راوستلو په ذریعه سچې دې زموږ د بادشاهانو په خلاف فرمایلي وو، هغه دې پوره کړل. د آسمان د لاندې هیڅکله هم داسې آفتونه نه دي راغلي لکه څنګه چې په یروشلم راغلل، څنګه چې د موسی په شریعت کې لیکلې شوي دي. هغه ټول آفتونه په مونږ نازل شوي دي، بیا اوس هم مونږ د خپل مالک خدای د رضا حاصلولو دپاره د خپلو ګناهونو نه اوړېدلي نه یو او نه مو ستا په حقیقت غور کړی دی. نو مالک خدای هم په مونږ د آفت راوستلو څه پروا ونه کړه، ځکه چې زموږ مالک خدای په خپلو ټولو کارونو کې صادق دی. خو بیا هم مونږ د هغه تابعداري ونه کړه. اوس اے مالکه زموږ خدایا، تا چا چې خپل خلک د مصر نه په خپل زورور لاس راوستل او خپل نوم له دې عزت او جلال ورکو چې تر ننه قائم دی، د دې باوجود هم مونږ ګناه وکړه، مونږ بد کارونه وکړل. اے مالکه، په خپلو کارونو کې ته صادق یې، نو په دې وجه ته خپله سخت غصه او غضب د خپل خار یروشلم ستا مقدس غر نه لرې کا. زموږ ګناهونو او زموږ د پلار نیکونو ګناهونو یروشلم او ستا خلک د ګیر چاپیره قومونو د خندا کړل. نو اوس اے مالک خدایا، د خپل خدمت کوونکي زما دعا او زارې ته غوږ ونیسه. اے مالک خدایا، د خپل نوم په خاطر خپل تباشوي پاک کور ته د رحم په نظر وګوره. اے خدایا، غوږ ونیسه او واوره، خپل سترګې کلاو کا او آغه کندر شوی خار وګوره چې ستا په نوم پورې تړلی شوی دی. مونږ تا ته سوال زاری د دې دپاره نه کوو چې مونږ صادقان یو، خو ځکه چې ته ډېر مهربانه یې. اے مالکه واورا، اے خدایا مونږ معاف کا. اے مالکه زمونږ واورا او عمل پیو کا. اے زما خدایا، د خپل ځان د خاطر دې مه ایسارېږه، ځکه چې ستا خار او ستا قوم ستا په نوم پورې تړلې شوي دي.
د حضرت جبرائیل پیغام د مسه کړې شوي په حکله.
نو چې کله ما خبرې او دعا کوله او د خپل ګناه او زما د قوم د بني اسرائیلو د ګناه اقرار مې کولو او خپل مالک خدای ته مې داغه د مقدس غر د پاره زاری کوله، ما لا دعا کوله چې جبرائیل هغه سړی چې ما مخکې په رویا کې لیدلی و مالا په تیزۍ سره راغلو. د ماښام د قربانۍ وخت و، هغه زه پوه کم او ما ته یې وفرمایل،
اے دانیالا، زه اوس رالم چې تاله پویا او حکمت درکم. څنګه چې تا دعا شروع کړه نو هغې ته جواب ورکړی شو زه د هغې د ویلو لپاره تاله رالم، ځکه چې ته ډېر قدرمند دی. په دې وجه دې پیغام ته په خیال سره غوږ شه او په رویا ځان پوه کا. اویا وارې وکاله، ستا قوم او ستا مقدس خار د پاره مقرر شوي دي چې پکې خپل سرکشي ختمه کوي او ګناه بنده کوي، د بد عملۍ کپاره ورکوي، نه ختمیدونکې صداقت قائم کوي، د پیغمبري رویا او پیشګویې تصدیق کوي، او چې د ټولو نه مقدس ځای مسه کوي. په دې غور وکوي او ځان پې پوه کوي. دوه شپېته وارې وکاله به تیر شي د کم وخت نه چې د یروشلم د بیا جوړولو حکم ورکړی شوی دی، تر څو چې مالک خدای مسه کړی شوی بادشاه راشي. یروشلم با سره د کوسو او حفاظتي خندکونو جوړ کړی شي، خو که څه هم چې په یرونکي وخت کې وي، د دې دوه شپېته وارې وکاله نه رستو با مسه کړی شوی کس قتل کړی شي او هغه سره به څه نه وي. نو په هغه وخت کې به بیا بل حکمران راوچت شي، د چا لښکرې به چې دا خار او د خدای کور تباه کړي. د دې خاتمه به لکه د سیلاب راشي او د جنگ او د هغې بدبختي به د آخر پورې جاری وي، او د هغې تباهۍ حکم جاری شوی دی. هغه حکمران به د وو کالو د پاره د ډېرو خلکو سره لوز وکړي، او د دې وخت په نیمه کې به هغه قربانۍ او نظرانې ختمې کړي، او د مالک خدای د کور پوچت ځای به یو داسې ناپاکه بت کی دي چې تباهي به راولي، او تر هغې پورې به هلته وي تر څو چې خدای پاک هغه خپل انجام ته ورسوي کم چې ورته هغه مقرر کړی دی.